دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی. نن جمعه ده، د 1993 کال د لړم د میاشتې 18 ده چې د 2019 کال د نومبر د میاشتې 8 کېږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
سرور دانشوی د افغانستان حکومت د زندانونو نه د طالب بندیانو خوشی کولو ته پوره چمتووالی لري. د ایران پوځ یوه بی پیلوټ الوتکه غورځولې ده، خو معلومه نه ده چې د کوم هیواد ده. او د ترکیې د کورنۍ چارو وزارت خبرداری ورکړی دی چې د داعش نیول شوي کسان به خپلو هیوادونو ته وسپاري.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا لرو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو ځل بیا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د ځان د احتمال خبر ورکړی.
توی لازم که ما با شما صحبت میکنم،
تر دې مهاله چې زه تاسو سره خبرې کوم، د رایو د بیا شمیرلو لپاره کوم عملی کار چې د پلاوی استول یا بل خبره وي نه دی شوی.
د امریکا خارجه وزیر او د ناټو سرمنشي د ناټو د غړو هیوادونو ترمنځ د همکاري په زیاتېدو ټینګار کوي.
زه د اروپا د یووالي هرکلی کوم. زه د اروپا د قوي کولو د هڅو هرکلی کوم، خو د اروپا یووالی نشي کولی چې د امریکا او اروپا د یووالي ځای ونیسي.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه عاشق الله رحیمزوی او زه شفیع سردار تاسو ته وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دوهم مرستیال سرور دانشوی د سولې د بین الافغانی خبرو د پیل کولو لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ باور ته اړتیا ده. هغه د دواړو لورو ترمنځ د باور رامنځته کول د سولې خبرو د بریالیتوب لومړنی شرط وباله او زیاته کړه چې د افغانستان حکومت د زندانونو نه د طالب بندیانو خوشی کولو ته پوره چمتووالی لري. ښاغلی دانش هم دارنګول چې د افغانانو د مالکیت پرته یو اړخیز سوله د امریکې دو وړ نه ده، او همدارنګه یې ټینګار وکړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې دی د افغانانو مالکیت تأمین شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو کمیشنر مولانا عبدالله وایي ستونزو ته په کتو فکر نه کوي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د لړم پر 23 نیټه اعلان سي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د محل ویش له مخې ټاکل سوی د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د رواني لړم د میاشتې پر 23 نیټه اعلان سي. خو د انتخاباتو کمیسون کمیشنر مولانا عبدالله نن وویل چې د کمیسون کاري ظرفیت او د لارې اوږدوالو ته په کتو ممکن لومړنۍ نتیجې پر ټاکلې نیټه اعلان نسي.
په دې هکله راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کې اوري. د زابل د اټغر ولسوالۍ امنیه قمندان چارمان حیدر علی حیدری د ولسوالۍ په مرکز د طالبانو په برید کې وژل شوی. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال آشنا رادیو ته وویل چې طالبانو د ولسوالۍ د سقوط لپاره نن سهار وختي د اټغر ولسوالۍ د مرکز د کمربند په پوستو بریدونه وکړل. ښاغلی سیال د حیدری وژل کېدل تایید کړل، خو زیاته کړه چې په جګړه کې د ولسوالۍ د سقوط مخه نیول شوی.
یو د ازیات وسوالو طالبانو غوښتل چې یړغړ ولسوالۍ کمربندي پوستي سکوت کې، او په دې نه ته په دې ولسوالۍ باندې بریدو کې هغه د میشته ځواکونو د خوانومدارنګ د کلاس نه نور وایي ځواک ورسېدا او د دوی د برید مخه ونیوله. بعد بختانه په جګړه کې هلته کمانډان چې حیدری په نوم باندې او هغه شهید شوی دی، دوه تنه نور پولیس هم ټپیان شوي دي. همدارنګه د وسوالو طالبانو هم په تېرې شپې په جګړه کې دقیقا چې موږ تر پورنه رسیدلي درې نفر یې مړه دي، دوه ټپیان دي.
د زابل یو امنیتي مقام آشنا رادیو ته هم درنګول چې په جګړه کې د پولیسو د مرګ ژوبلې ترڅنګ د ملي پاوس 15 عسكر هم ټپیان شوي دي.
په پاکستان کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ مظاهره کوونکي وایي ک صدر اعظم عمران خان استعفا ونه کړي په درو میاشتې کې به نوي انتخابات وسی. فضل الرحمن هم دارنګ ویلي چې د حکومت د مذاکره کوونکي ټیم سره خبرې کول د وخت ضایع ده. دغه مظاهره کوونکي د عمران خان حکومت نامشروع ګڼي او ادعا کوي چې په انتخاباتو کې د ټګي برګي او د پوځ په زور واکته رسیدلی.
بل پلو په پاکستان کې مطبوعات وایي حکومت ښایي په راتلونکو 48 ساعتونو کې د پخواني صدر اعظم نواز شریف نوم د ممنوع الخروج لست نه واسي. د نواز شریف ورور شهباز شریف د کورنۍ چارو د وزارت نه غوښتي و چې د ورور نومې د لست نه وایستل شي چې وکړی شي د هغه د علاج لپاره د پاکستان بهر کوم بل هیواد ته بوزي. د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې په دې حق لا د فدرالي حکومت امر ته انتظار کوي.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوري. په ایران کې مطبوعاتو د هیواد په جنوبي سرحدي شارګوټي ما شهر کې د یوې بې پیلوټ الوتکې د پرځېدو خبر ورکړی دی. د ایران دولتي آژانس ایرینا او څو نورو ایراني رسنیو دا خبر د پوځي مقاماتو له خولې خپور کړی دی. تر اوسه د ایران دولتي مقاماتو په دې هکله جزئیات نه دي وړاندې کړي. دا هم نه ده څرګندې چې دغه ویشتل سوې بې پیلوټه الوتکه پوځي وه او که ملکي. خو د خوزستان والي غلام رضا شریتي د ایرینا خبري آژانس ته ویلي چې دغه بې پیلوټه الوتکه بالکل په بهرنیو هیوادونو پورې مربوطه وه. ښاغلي شریتي ویلي چې د دغې الوتکې باډۍ د معشر شار په شاوخوا کې امنیتي ځواکونو ترلاسه کړې او په دې هکله پلټنې روانې دي.
په ایټالیا کې یو 11 کلن ماشوم چې اصلا د البانیې دی او مور یې په ماشومتوب کې د ځان سره سوریه ته بولی و نن د جمعې په ورځ بیرته ایټالیا ته ستون شو او د خپل پلار او خویندو سره یو ځای شه. د دې ماشوم مور سوریه ته د داعش ډلې سره د یو ځای کېدو په خطر تللې وه. د الوین په نامه دغه ماشوم د ایټالیا نن د جمعې په ورځ د روم هوایي ډګر کې ښکته شو. د هغه پلار او خویندې هم هوایي ډګر ته راغلی وي. دا ماشوم د سوریې په شمال کې د الهول په زندان کې اوسېده او د کورنۍ هیڅ غړي ورسره نه و. د سرې صلیب د نړیوالې ادارې مامورینو د ایټالیا او البانیا د حکومتونو نه غوښتي وه چې دغه ماشوم د خپلې کورنۍ سره یو ځای کړي. د سرې صلیب اداره وایي د الهول په کمپ کې تقریبا 70,000 کسان بندي دي چې اکثریت یې ښځې او ماشومان دي او د 12,000 نه زیات یې د بهرنیو هیوادونو خلک دي. په دې کمپ کې اکثریت د داعش کورنۍ ساتل کیږي.
په برتانیا کې پولیسو د هغو نه دي شو کسانو نومونه خپره کړي چې مړی یې تیره میاشت په یوې لارۍ موټر کې پیدا شول. پولیسو ویلي چې دا خلک د ویتنام اوسېدونکي وه. د برتانیې پولیس اوس د ویتنام د چارواکو سره کار کوي چې دغه مړی ورته وسپاري. پولیسو د پیش په تړاو څو کسان نیولي او تحقیقات ځنې کیږي. پولیسو همدارنګه د یو ایرلندي څخه چې په دې پیښه کې د لاس لرلو شک پر کیږي غوښتي چې په خپلې خوښې دي ځان پولیسو ته وسپاري.
د ترکیې د کورنۍ چارو وزارت وایي سر د دوشنبې نه د اسلامي دولت داعش نیول شوي غړي خپل هیوادونو ته استول کیږي. د کورنۍ چارو وزیر سلیمان سوبیلو نن دولتي مطبوعاتو ته ویلي دي چې اروپایي هیوادونو ته یې په دې حق له خبر ورکړی دی. ښاغلي سویلو ویلي موږ د کسان تاسو ته سپارو او دا کار سر د دوشنبې نه پیلوو. ترکیې په اروپایي هیوادونو انتقاد کړی چې د دې کسانو د سپارل کېدو سره یې مخالفت کړی خو ترکیې خبرداری ورکړی دی که حتی د دې کسانو تابعیت هم لغوه شوی وي دوی به بیرته خپل هیوادونو ته وسپارل شي. او وروستی خبر دا چې د بشري حقونو د څار اداره وایي کروشیا باید د هغو اروپایي هیوادونو غړیتوب ونه لري چې اوسېدونکي یې د ویزې اخیستو پرته د یو بل هیواد ته سفر کولی شي. د ختیځ اروپا او بالکان هیوادونو دپاره د امریکا او بخې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار ادارې مشرې لیدیال ګال ویلي دي چې کروشیا په زور او غیر قانوني ډول پناه غوښتونکي او مهاجر باسي او په همدې خاطر باید اجازه ونه لري چې د هغو شپږو هیوادونو غړی شي چې اوسېدونکي د ویزو اخیستو پرته سفر کولی شي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونې رپورټونه. درنو اوریدونکو تاسو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د لومړنیو نتیجو د ځان د احتمال خبر ورکړی. د انتخاباتو د څار ادارې دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تخنیکي چارو د مدیریت کمزوري ګڼي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي د شکمنو صندوقونو د رایو د بیا شمیرلو په بهیر کې د ځنډ او د کمیسیون تخنیکي ضربیت ته په کتنې دا ګڼي چې د لړم په 23مه به دغه کمیسیون د جمهوري ریاست د ټاکنو لومړنۍ پیالي اعلان شي کړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر مولانا عبدالله د جمعې په ورځ خبریالانو سره په خبرو کې شک وخوت چې کمیسیون به د لړم په 23مه لومړنۍ پیالي اعلان کړي.
توی لازک ما با شما صحبت میکنم.
تر دې مهاله جزه تاسو سره خبرې کوم. د رایو د بیا شمیرلو لپاره کوم عملی کار چې د پلاوی استول یا بل خبره وی نه ده شوی. بنان کوم ظرفیت چې مونږ یې لرو د لارو مسیر او ستونزو ته چې په مخ کې لرو په کتنې زما په نظر د لړم په درویشتمه د لومړنیو پایلو اعلان به ممکن نه وسي.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د تلې شپږمې ورځې د ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره د تلې ویشتمه ورځ ټاکلې وه، خو د تخنیکي ستونزو په ګډون د یو لړ ستونزو له امله دغه کمیسیون د لومړنیو پایلو اعلان درې اونۍ وځنډوه او د پایلو د اعلان لپاره یې د لړم درویشتمه ورځ وټاکله. تر اوسه لا په رسمي ډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو د بیا ځنډ خبر نه دی ورکړی. د ټاکنو ساري ادارې که څه هم د ټاکنو په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مدیریت ستاینه کوي، خو دا ګڼي چې د ټاکنو وروسته د دغه کمیسیون چارواکو د ټاکنو تخنیکي بهیر په سمه مدیریت نه شو کړی. د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو سار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید هم د درملوکش جرمني شرکت ته د معلوماتو د انتقالولو واک ورکول د کمیسیون د تخنیکي مدیریت کمزورتیا ګڼي.
دا یو بشري څېړنه نه ده چې دوی په اساس باندې کار سره کوي، دا یو تخنیکي او سیستم په اساس باندې څېړنه ده چې د فرمولونو او د کودونو په اساس باندې دوی اجراات کوي. نو څومره چې دغه پروسه ځنډېږي او کمیسیون ته یو معلوماتي خلل کې وخت کېږي، دا د پروسې ګټه موږ نه وینو او اندېښنه لرو چې خدای نه خواسته داسې نه وي چې کمیسیون په خپلو څېړنو کې او خپلو کارونو کې بېرته پاتې راشي.
د افغانستان د جمهوریت ټاکنیزو ټیمونو په پرله پسې ډول له ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه د پایلو د ژر اعلانېدو غوښتنې کړې دي. د جمهوریت دومره سلمه مسرور دانش چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره بیا د تلې د شپږمې ورځې په ټاکنو کې د دومره سل د څوکۍ لپاره نوماند وو، نن د جمعې په ورځ په کابل کې د ولسي جرګې د یو پخواني غړي سید مصطفی کاظمي دولسم تلین غونډې ته په وینا کې د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې هر څومره ژر چې کېږي د جمهوریت د ټاکنو پایلې دې اعلان کړي.
د ټاکنو د پایلو په اړه باید په څرګند ډول وایم چې موږ د حکومت په عنوان او د دولت جوړونې د ټیم په توګه پنځه کلیدي اصولو باندې بشپړ باور لرو او د دغه باور څخه په پوره قوت ملاتړ او دفاع کوو.
ښاغلي دانش، قانون ته درناوی، د خلکو رایو ته درناوی، ټاکنیزو کمیسیونونو او د کمیسیونونو پریکړو ته درناوی، له سپینو رایو څخه د تورو رایو لرې کول او د ټاکنو د پایلو منل په دغو پنځو اصولو کې یاد کړل. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د لومړنیو پایلو په اعلان کې د بیا ځنډ د احتمال یادونه په داسې حال کې کړي چې دغه کمیسیون کمیشنرانو د پنجشنبې په ورځ د شاوخوا 200 شکمنو رایو د صندوقونو د بیا شمیرلو پریکړه کړې ده. د عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم د کمپاین یو چارواکي فضل احمد مانوي د دغو رایو د شمیرلو سره مخالفت ښودلی او د ټاکنو د کمیسیون دا پریکړه د ټاکنو بهیر د بحران په لور د وړلو په معنا ګڼلې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د کندهار سلګونو اوسیدونکو او د جګړو قربانیانو نن په یوه لاریون کې له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د افغان سولې لپاره د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل هڅې وکړي. لاریون کوونکو زیاته کړه چې دوامداره سوله په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو په نتیجه کې رامنځته کېدای سي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د سولی په پلوی د مدني حرکتونو په دوام دا ځل د جګړې له کبله د ملکی مرجوبلی د زیاتېدو او راستر بلی د کورنیو کډوالو د شمیر د زیاتوالي له کبله د سولی په پلوی د کندهار سلګونو اوسیدونکو د جګړې د جر درېدو او سولی غوښتنه وکړه. دوی دغه راز د افغانانو ترمنځ په هیواد کې دننه د سولی د خبرو د پیل غوښتنه هم درلوده. د سولی په پلوی لاریون کوونکو زیاته کړه چې د جګړې قربانیان افغانان دي او هر ورځ له دې کبله له ځاني او مالی زیانونو سره مخ دي. د علامه حبیبي واټ او کندهار پوهنتون تر مابینز د شهید عبدالقدیم پتیال پر واټ د غلاریون تر غرمی پورې دوام درلودي. لاریون کوونکو له نړیوالې ټولنې څخه هم وغوښتل چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره دي د افغانانو مرسته وکړي. دوی د غراز په جګړه کې لشکي لوغاړو څخه وغوښتل چې د ملکی مرجوب لمخنیوي دي وکړي او اوربان ته دي غاړه کشیږي.
جنگ د مسلې حل نه دی که په جنگ افغانستان جوړې دی په د سلویشتو کلو کې ډېر مړي وسوه، روزمره جنازې دي، روزمره انسانان دي شخوي. دغه جنگ دلیل والله که موږ ته معلوم وي، یا حکومت راته ویلي یا د حکومت مخالفینو دلیل موږ ته نه ویلي. دا جنگ په دې پر څه شي نو چې د جنگ ترتیب یو سر نه دی معلوم پای نه دی معلوم اوس دا ورځ دې ته مجبور سی چې موږ اووځو په خپل دولت باندې پر مخالفینو د دولت ژغ وکړو چې دا غوښ پایش د جنگ نه دی موږ نه غواړو چې ملت جنگ نه غواړي نو دې ته چا د پاره کې
په نننی لاریون کې هغه یتیم ماشومان هم موجود و چې د جګړې لقبل یتیمان سوي او اوس یې د کورنۍ د اقتصادي پیټي پورته کولو ته اوجاور کړي د جګړې دوه ماشوم قربانیانو هم د سولې غوښتنه وکړه د کندهار نننیو لاجون کوونکو زیاته کړی چې د سولې په برخه کې له کورنیو فرصتونو څخه ګټه اخیستنه افغانان یوې واقعي سولې ته رسولای سي او په دې برخه کې د نړیوال د افغانستان مرسته وکړي جنوبی ولایتونه چې تر ډیره د جګړې د لومړی کرښې سیمې بلل کیږي لکه بلې د شاري سیمو ترڅنګ د کلیوالي سیمو خلک هم د جګړو لکه بل خپل ځانونه زیات زیانمن ګڼي عمومي باور دادی چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره تر ټولو اغیزمنه لار د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل د هیواد له دوامدار جګړې څخه ژغورلای شي عزیز الله پوپل امریکا ژغ آشنا رادیو کندهار
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د پکتیکا والی هغه ادعاوی به بنسټه بللی دي چې ګوندې پاکستانی ځواکونه د ګومل پولیسوالی کې مخکې راغلي دي امنیتي منصبینو هم ویلي دي چې په دې اړه کوم شواهد نه دي موندلي د آشنا رادیو خبريال ابراهیم رحیمی رپورت راستولی
د پکتیکا والی هغه خبرونه او د زینو هغه خلکو ادعاوی رد کړي چې ویلي دي چې ګنی پاکستانی ځواکونه د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ ځینې برخې لاندې کړې او بیا یې هلته د اغزن تار غځولو چارې پیل کړې دي ولی مجیب الرحمن سمکنی نن د جمعې په ورځ په مرکز خرنه کې یوه خبري کنفرانس ته وویل امنیتي ځواکونه پوره صلاحیت لري چې له خپلې خاورې نه په دفاع کولو سره د تجاوز مخه ونیسي د ده په وینا پر ډیورنډ کرښه غځېدونکی اغزن تار پر صفري نقطې غځول کیږي او هغه ادعاوی چې ګوندې پاکستانی ځواکونه د پکتیکا خاورې ته داخل شوي بې بنسټه وبلل
که څه هم د مرکزی حکومت پالیسي دغه ده چې مونږ باید د خپلو همسایو سره حسنه روابط ولرو او د دوی سره د ورورۍ په شکل سره خپل ژوند تیر کړو خو که چېرته څوک د مونږ په خاورې باندې تجاوز نیت ولري هغې دپاره مونږ انشاءالله پوره امدګي لرو او هېچا ته به دا اجازه هم ورنه کړو
تر دې مخکې د ګومل ولسوالۍ یو شمیر قومي مشرانو د پکتیکا ولایت د امنیتي ځواکونو یوې غونډې ته ویلي وو چې ګوندې پاکستاني ځواکونه د یادې ولسوالۍ خاورې ته داخل شوي او په راډان سیمه کې اغزن تار غځوي په پکتیکا کې د سرحدي ځواکونو د دویمې سرحدي لوا قمندان ډګروال محمد ظریف یاد خبري کانفرنس ته وویل چې ګومل ولسوالۍ ته تللي او د پاکستاني پوځ د مخکې راتلو په اړه یې څه نه دي موندلي هغه زیاته کړه چې له جي پي ایس څخه په ګټې اخیستنې سره یې هم ځان ډاډه کړی او هم یې د سیمې خلکو ته قناعت ورکړی چې اغزن تار پر صفري نقطې غځول کیږي نه د پکتیکا په خاوره کې
بعضې شیان چې دوی درلودل چې د جنغوزو ځنګلونه دي زه به ځنګلونه نام ورنه کړم ځکه چې د جنغوزو ونې دي هلته محدودې دي هغه هم یو شکل هغه لري چې د پارزي کرخې هغې خواته دي یعنې دوی هم په دې باندې پیدل چې د پارزي کرخې هغې خواته دي د کرومیتو په نام کوم د تیګو کانونه چې دوی یادول حتی مونږ خو هلته هېڅ چاره ته ونه ښودل هغه خلکو ولې داسې زه پوه شوم چې د پارزي کرخې هغې خواته ممکن یو دوه درې کیلومتره هغې خواته امکان لري چې وجود ولري
په عین حال کې په سویل ختیځ کې د 203 تندر قولي اردو منصبینو هم ویلي چې ډیورنډ کرخې ته سیرمه د ګومل ولسوالۍ له ځینو سیمو څخه په کتنه کې روښانه شوې چې پاکستاني ځواکونه مخکې نه دي راغلي وروسته له هغه چې پاکستان پر ډیورنډ کرخه د اغزن تار غځولو چارې شروع کړې دي د کرخې په اوږدو کې د یو شمیر سیمو اوسیدونکو د هغه هیواد د پوځیانو د رامخکې کیدو ویلي او په ځینو مواردو کې د کټارو لګولو مخه هم نیولې
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري او د همتو نړیوال رپورټونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې د ناټو سازمان له میلیونونو خلکو سره د آزادۍ په ترلاسه کولو کې مرسته کړې ده او دا سازمان لا هم د هغو خطرونو په وړاندې یو مهم رول لري چې په نړۍ کې کمونیستي حکومتونه رامنځته کوي. پمپیو دا خبرې وروسته تر هغه کړي دي چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل میکرون په یوه مرکه کې ویلي و چې د امریکا د نه ژمنتیا له امله دغه سازمان د فکري پلوه د مشکل سره مخ سوی دی. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو چې د برلین د دیوال د نړېدو د دیرشمې کلیزې په مناسبت د جرمنی د لیپزیګ په ښار کې خبرې کولې وویل چې د امریکا او ناټو ترمنځ همکاري دیش کاله مخکې دا برلین د دیوال په غورځولو کې مهمه وه او لا هم اهمیت لري. هغه دغه خبرې د هغه کلي تر لیدو وروسته وکړې چې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته پکې بیلتون راغلی
و. Nations of democratic values work so closely together.
موږ په هغه ځای کې و چې هلته دیموکراتیکو هیوادونو د یوې اوږدې مودې لپاره د هغه څه لپاره په ګډه کار وکړ چې په 1990 کال کې د برلین د دیوال نړیدل رامنځته شول او بیا په 1990 کې جرمني سره یو شوه. دا د پامر کار و چې ازادي یې رامنځته کړه او میلیونونه خلک یې له خورا سختو شرایطو راوویستل. زه فکر کوم چې ناټو په ټول تاریخ کې تر ټولو مهم او ستراتیژیک اتحاد پاتې شوی دی.
پمپیو وروسته تر هغه د ناټو ستاینه وکړه چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون د اکانومیست له جریدې سره په یوه مرکه کې ادعا کړې وه چې دغه سازمان د مغزو د زیان په ناروغۍ اخته دی او اروپا د خپلې دفاع لپاره په امریکا اتکا نشي کولی. مکرون چې د ناټو له اروپایي غړو څخه یې لا احساساتو یوه ډکه غوښتنه درلوده وویل چې د اروپا وچه د ګړنګ پر غاړې ولاړه ده، نو که ویښه نشي نو نور به خپل سرنوشت په خپل کنټرول کې ونه لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې هغه مکرون ته ورته نظر نه لري.
د فرانسې جمهور رئیس سخت ټکي کارولې دي. زه د ناټو ترمنځ د همکارۍ په اړه دغه نظر نه لرم. زه فکر نه کوم چې دغه ډول قضاوت ته اړتیا ده، حتی که موږ ستونزې ولرو او یو موټی کېدو ته اړتیا هم ولرو.
د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وویل چې دغه اتحاد لا هم قوی پاتې.
I welcome European unity. I welcome efforts to strengthen European defense.
زه د اروپا د یووالي هرکلی کوم. زه د اروپا د قوی کولو د هڅو هرکلی کوم، خو د اروپا یووالی نشي کولی چې د امریکا او اروپا د یووالي ځای ونیسي.
لاسوري څخه د امریکایي سرتیرو په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ناڅاپي پریکړې چې د ناټو یو بل غړی ترکیې ته د یرغل وړتیا وبخله د دغه اتحاد دننه د همغږۍ په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو ویاندې وویل چې د مکرون خبرې د ناټو اوسنی وضعیت په سم ډول ارزوي. ولسمشر ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ویلي وو چې ناټو نور خپل موثریت له لاسه ورکړی دی. هغه په وار وار د دغه سازمان په اروپایي غړو تور لګولی چې د دفاع لپاره د خپلو ټولو داخلي محصولاتو د 2% ونډو په ورکولو کې پاتې راغلي. پمپیو وویل چې دغه خبره ثابتوي چې جمهور رئیس د دغه سازمان له غښتلي کولو سره علاقه لري. تاج امنیار، د آشنا راډیو، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
روسیا وایي چې د کوریا د وچې اټومي مشکل یوازې د خبرو اترو له لارې هوارې دی سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف دا څرګندونې نن جمعه د اټومي وسلو د پراخېدو د منع په کنفرانس کې چې د نومبر له 8 څخه تر 9 په مسکو کې جوړ شوی دی وکړې. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن جمعه وویل د کوریا په وچه کې د اټومي مشکل د هواریدو یوازینۍ لار د امریکا او شمالي کوریا په ګډون د ټولو هغو هیوادونو ترمنځ متقابلې خبرې دي چې په دې اړه اندېښنه لري. ښاغلی لاوروف وویل د کوریا په وچه کې اټومي مشکل یوازې د هغو هیوادونو ترمنځ چې اندېښنه لري د خبرو اترو او ډیپلوماتیکې لارې هوارېدلی شي. په پراخه کچه د کوریا وچې د غیر اټومي کېدو پروسه یوازې هغه مهال پیلېدلی شي که په یاده مسله کې د ښکېلو هیوادونو لخوا چې مستقیما دخیل دي د متقابل درناوي پر اساس سیاسي خبرې پیل شي. په اکتوبر میاشت کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ډونالډ ټرمپ هغه اقدام چې د هغه په وینا د امریکا ولسمشر د کوریا په وچه کې د تاوتریخوالو د کمیدو په هدف له دواړو کوریاګانو سره خبرو ته داخل شو وستایه. ښاغلی لاوروف زیاته کړه
کله چې د واشنگتن او پیونګیانګ ترمنځ د خبرو لپاره هڅې پیل شوې، موږ او چین د دغو خبرو په ملاتړ خپل موقف اعلان کړ. موږ په روښانه خپلې ارزونې وړاندې کړې، کوم چې کولی شي د متقابلو مراحلو پر اساس په دې خبرو کې د بریا لامل شي. ولسمشر ټرمپ تیر کال د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره غونډه وکړه چې په تعقیب یې بله د روان کال په فبروري میاشت کې وشوه، که څه هم دا خبرې چې هدف یې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام درول و وروسته ودرېدې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه وویل: دا سی مفکوری وړاندې کړي چې د هر چا لخوا منل شوي، خو موږ یې د شمالي کوریا او امریکا له طرفه نه شو عملي کولی. هغه خوځښت او یا حرکت چې پیل شوی و باید بیا شروع شي. د مسکو د اټومي وسلو د منې په کانفرانس کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس د کارپوهانو په ګډون د نړۍ له 40 هیوادونو او ګڼ شمیر سازمانونو څخه 250 کارپوهان ګډون لري. سمیع الله جلال زید، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، په ننګرهار کې د غالیو اوبدلو سره لیوالتیا ډیره سوې ده، او په نوموړي ولایت کې لویه فابریکه په دې برخه کې فعالیت کوي چې په سلګونو کسان ورسره په کار بوخت دي. زبیح الله غازی په دې باره کې رپورټ لري.
جلال آباد کې د قالین اوبدلو په یوه فابریکه کې له تیرو اتو کلونو راهیسې بیلابیل ډوله افغاني قالینې جوړیږي چې مسؤلین یې وایي دغه صنعت د پخوا په پرتله څو چنده پراختیا موندلې. دلته د سړیو تر څنګ هغه میرمن هم چې د ځانګړو کورسونو په مټې د قالین جوړولو زده کړې کړې په خپلو کورونو کې په کار بوختې دي چې تولیدات یې د همدې فابریکې څښتنان په بیه اخلي. د فابریکې مسؤلین وویل د قالینو په اوبدلو کې ټول کارېدونکي توکي په کور دننه پیدا کیږي چې د غزنی وړۍ پکې تر نورو نامي ده. د فابریکې مسؤول سید جواد هغه وایي آن اروپایي هیوادونو کې هم قالینې ښه بازار لري،
لکه په جرمني کې، په کاناډا کې، په استرالیا کې، په امریکا کې، دوبای کې هم شته. نو تاسو کتلی شئ او په زمونږ سایټ نه هم تاسو لیدلی شئ چې دا څو نمایندګیان زمونږ بر حال دي او د مختلفو اروپایي هیوادونو ته مونږ آرډر راځي په هماغه ډیزاین، په هماغه شکل مونږ ورته برابرو.
د قالین اوبدلو په امریکا کې د بیلابیلو ولایتونو خلک کار کوي چې آن ډیر خلک خو دلته زده کړو ته هم راځي چې ډیر هغه تر زده کړو وروسته بیرته هم دلته کار کوي.
شکر دی د خدای، د هماغه کلي کې لغمان کې درې سوه الیا کاریګر لرو چې زنانه هم پکې شته او مردانه پکې شته. په یو قالینه کې په یو چوکاټ کې درې کسانه مسعود دي او د دې نه مونږ د اے آر سی سی سره راځو. دې نه مونږ دوی اډرونه لري مختلف، لکه د امریکا او اروپایي، لکه دا نور اډرونه دي. هغوی سره مونږ کینو، مثال چې کوم اډر دوی ضرورت یې کاري هغلته دلته راځي. زه خپل هم د لغمان نه راغلی یم او دلته زه مواد کاریګر کوم.
صنعتکاران وایي که حکومت د قالینو صنعت ته پراختیا ورکړي او دغل تشته فابریکې نور هم پیاوړي کړي، نو په مټ به بهرنیو هیوادونو کې د افغاني غالیو مارکیټ لام ښه کړي چې لوړ عواید به ولري.
غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
دا هم تو لند خبرونه. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دوهم مرستیال سرور دانشوایی د سولې د بین الافغاني خبرو پیلولو لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ باور ته اړتیا ده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو کمیشنر مولانا عبدالله وایي ستونزو ته په کتو فکر نه کوي چې د جمهوري ریاست انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د لړم پر 28 نیټه اعلان سي. د زابل د اټغار ولسوالۍ امنیه قومندان چارمن حیدر علي حیدری د ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو په برید کې وژل سوی. په پا پاکستان کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ مظاهره کوونکي وایي که صدر اعظم عمران خان استعفا ونه کړي په درو میاشتو کې به نوي انتخابات وسي. په پا پاکستان کې مطبوعات وایي حکومت شایي په راتلونکو 48 ساعتونو کې د پخواني صدر اعظم نواز شریف نوم د ممنوع الخروج د لیستخه و استلسیه. په ایران کې مطبوعاتو د هیواد په جنوبی سرحدي شارګوټي محشر کې د یوې بی پیلوټ الوتکې د پرزیدو خبر ورکړی دی. او په ایتالیا کې یو یو ولسکلن ماشوم چې اصلا د البانیې دی مور او مور یې په ماشوم توپ کې د ځان سره سوریه ته بیولې وو نن د جمعې په ورځ بیرته ایتالیا ته ستون سو او د خپل پلار او خویندو سره یو ځای سو قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل لږ وروسته به د خبرونه پیل سي خو د امریکا غږ آشنا رادیو د روغتیا خبرونه مه هېروئ.